شنونده عزیز سپاس که در برنامه شنیدین، ممنونتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د پروګرام په لومړۍ نیمه کې مهمه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې سږ کال 2023 کال ته هم په همدغه پریکړه لري چې له افغانستان سره به خپل یو میلیارد ډالر مرسته کما کریم. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې اړه باندې خبرګون خوده لیدې. په دغه پروګرام کې دا موضوع راخلو. همدارنګه یو ګردی میز هم لرو چې میلمانه سره به د هغوی د تحلیل راواخلو په دغه موضوع باندې. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري د افغانستان ډیری خلک په کرونا ویروس اخته سي او د مړینې امکان هم شته. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. محمد اشرف غنی نن له ارګ څخه په یوه ویډیویي وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې چله وړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. ولسمشر غنی زیاته کړه:
من به خاطر جبران کمبود کمک های ایالات متحده امریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت به شما اطمینان خواهم داد. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده می توانم که کاهش کمک ایالات متحده امریکا تأثیر مستقیم بالای بخش ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې له هم د امریکا مرستې بندې سوي نه دي او هڅه کوي چې د خبرو له لارې هغوی ته قناعت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی و او ولسمشر غنی او عبدالله سره ولیدل. ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا په یوې برخه کې د ده او د عبدالله چې ځان د ټول شموله حکومت مشر ګڼي پرونیو خبرو ته اشاره وکړه او ویل چې ښاغلی عبدالله د اساسي قانون د تعدیل په څیر داسې غوښتنې لري چې د قانون سره په ټکر کې او د ولسمشر په صلاحیت کې نه دي. تر دې وړاندې عبدالله هم په یوې لامې کې ویلي وي چې په سختو شرایطو کې کابل ته د پومپیو سفر د افغانستان د بحران د هواري لپاره یو ستر مست کړخو ښه استفاده ترې ونسوه. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري 2 میلیون افغانان په کرونا ویروس اخته سي. د خبره د وړاندوینې له مخې احتمال لري چې د افغانستان 1,00,000 کسان د کووید 19 یا کرونا ویروس له امله ومري. فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې که د افغانستان د خلکو بې پروايي دوام وکړي دغه وړاندوینه به خطرناکه وي. په همدې اړه نور جزئیات په دې خبرونه کې هم اوریدلی سي. په دې که د افغانستان ولسمشر هم په دې هیواد کې د کرونا ویروس خبرېدو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په هدف پر طالبانو ژغ وکړ چې له اوربان سره موافقه وکړي. محمد اشرف غنی نن سه شنبه په وی ویډیو وینا کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د خلکو د هوساینې او روغتیا ته کومه ستونزه یا ناورین که پیش سي مسؤلیت به د طالبانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړ وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وقایوي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکو د پاسپورت پر اخیستونکو او نورو کسانو چې د خپلو اسنادو لپاره دغه وزارت ته تګ راتګ کوي مشروط محدودیت لګولی. د دې وزارت مرستیال ویاندي مروې امینی نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو وقایوي تدابیرو په اړه وویل:
په ټول افغانستان کې ځنګړي بودیجه د کورنۍ چارو وزارت تضمیناتي مهنیت لخوا اخیستې ده، ترڅو خپل همکارانو ته امنیتي ځواکونو ته چې ډېر اړیکه او تماس له عامو خلکو سره ده او ډېر زیانمن دي په دغه برخه کې. ټول افغانستان کې دوی د ماسک، د سکش او ټول هغه مواد چې د دوی د صحت یا د دغه ویروس د وقایې لپاره استعمالیږي د مور رسولي.
تر اوسه د افغانستان د پولیسو یا امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خپرېدو کوم راپور نه دی ورکړل سوی. اخوا په فراه کې د سیلابونو له کبله دوه تنه مړه سوي دي او 150 کورونه ویجاړ سوي. د فراه ولایت له پیښو سره د مبارزې چارو مشر عبدالغفور ایوبي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه په خاک سفید ولسوالۍ کې راغلي دي. د نوموړي په خبره له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د سروي ډلې سیمې ته رسېدلې دي. ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 122 کسان مړه سوي دي. په دې سره د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر په ایران کې 1904 تنو ته ورسېد. دا شمېرې داسې مال خپرېږي چې ولسمشر حسن روحاني وویل چې د حکومت نیمایي کارکوونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې اوسېږي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور هم نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 1202 نوي کسان په دې ویروس اخته سوي دي او د ټولو اخته شوو میر تر اتلس زره ډیر سوی دی. ایران یو لغوی ودونه دی چې د ویروس سخت ځپلی دی او چینایي چارواکي وایي د هوبی ولایت پر ځینو سیمو د سفر محدودیت به لرې کړي. هوبی د چین له مرکزي ولایتونو څخه دی چې تیر میلادي کال په وروستیو کې د کورونا ویروس په کچې په لومړي ځل سر راپورته کړ. د خبرونو پای
فری بازار و خبرونه اول وستل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د امریکا د مرستو د کمیدو اعلامیه مشروطه ده او دوی هڅه کوي چې بیرته د امریکا قناعت حاصل کړي.
چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است، آنها هنوز این کمک‌ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم.
امریکا د روان 2000 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کمه کړې او په ډېر احتمال کال هم دغه کار کوي. علت دا ښودل شوی چې ویل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله سره نه دي جوړ شوی او د ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی دي. دا مو د سر موضوع ده. تر دې وروسته به یو لاند بحث هم ولرو. میلمانه دي محترم نجیب آزاد، د سیاسي تحلیلګر او د ولسمشر غنی د کمپاین یو مخکښ غړی، او همدارنګ حکمت الله اعظمي د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال. دوی ژمنه کړې چې له موږ سره به خبرې کوي. هیله ده پروګرام تر پایه راسره واوري. لومړی رازور راپورته. امریکا د 2000 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کمه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا دا اعلان کړی او ویل چې په یو ټول شموله حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله نه جوړیدل په ډاګه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلان په خبرګون ولسمشر اشرف غنی نن خبرې وکړې او ویل چې هڅه کوي د امریکا دغه اعلان چې د مشروط وبول د دغه اعلان څخه وروسته د امریکا قناعت حاصل کړي او هڅه کوي چې د امریکا قناعت حاصل شي. هغه دا هم ویل چې نورې بدیلې لارې به پیدا کوي چې د امریکا د مرستو د کمیدو خلا ډکه شي. اکرام الله اکرام دغه ټول موضوع څېړلې له کابل له موږ سره دغه موضوع شریکوي. مهرباني.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې ل مایک پامپیو او عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. خاغلی غنی ویل د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو په برخه کې د خپل ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي خاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپله قانون اولادینه نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نه لرم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هر معقولی غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکره ته چمتو دي. دی وای د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. خغلی غنی دغه څرګندونی روس له حق کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پورس په ناسافي ډول کابل تراغ او لومړی ولسمشر غنی او عبد الله عبد الله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړي. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسیدي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یو اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خوشینه ده چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2020 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او د غشان په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي خو لپاره کارول کیږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازی حکومتونو د اعلان د نه ملاتړ خبره هم شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپل پریکړه له سره غور کولی شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغه مرستو کموالی بعد دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ خو له دې فرصته ګټه وانخیستل شوه. د اعلامیه په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو لاره مو واوریدل چې امریکا له افغانستان سره خپل یو میلیارد ډالر مرسته کمه کړې ده او دغه اعلان یې بیګا کړی دی. ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جوړ را نغلل او د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلل. په همدې سبب باندې دغه مرستې د سکل په مخه همدارنګه په ډېر احتمال د کال لپاره هم کمیږي. اوس هم د لکه څنګه مو چې وویل بحث ته راځو، په دغه بحث کې به نن په دې اړه باندې غږیږو چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا دغسې اعلان په څه معنا دی او څومره ډیر اغیز به ولري. موږ هڅه کوو چې میلمانه راولو پروګرام ته حکمت الله اعظمي صاحب د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال او یو مشر څېړونکی خوشبختانه ټلیفوني کرښې اړیکې له موږ سره وصل شوې ده. هڅه کوو چې ښاغلی نجیب آزاد هم را پیدا کړو او ورپسې به نور میلمانه هم هڅه وکړو چې راشي دغه پروګرام ته. خو لومړی به ورشو اعظمي صاحب ته. اعظمي صاحب، د امریکا دغه شدید اللهن نه به ورته ویو اعلامیه او د مرستو کمیدل تاسو څنګه ارزوئ؟
ډېر مننه. سلامونه ستانکري صاحب تاسې ته او ستاسې ټولو اورېدونکو ته. زه فکر کوم د امریکا دغه اعلامیه چې کومه ده ډېره سخته وه او د دې نه علاوه د پامپیو راتګ به کابل ته په داسې یو حالاتو کې دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا ته دوه شیان دلته ډېر مهم دي. لومړی خو په دغه سیاسي اوضاع د افغانستان کې یو څه نورماله کېدل، دوه موازی حکومت یو کول د سیاسي رهبران سره مابین، او تر دې چې کوم څه لا هم ډیره مهمه ده هغه د سولې برنامه کې باید پرمختګ وشي. چون چې یعنی کچیر کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی په خپل سره جوړ نشي نو بیا د طالبانو سره مذاکرات ناشونی ښکاري، چون چې دلته یو سیاسي اختلافات په وخت کې نشي کولای. نو زه فکر کوم امریکا لپاره د سیاسي جوړجاړی مهم تر پر دې خاطر دی چې باید په مذاکراتو کې پرمختګ وشي. چې مذاکرات نه وای او یا دا مذاکرات پورې مربوط نه وای نو زه فکر کوم دی به ډیر روغند ورته مهمه نه وای.
ان تاسو وای چې دغه فشارونه به بل اخره ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس مجبور کړی چې سرکین یو مشترکن کار وکړي. ازمی صاحب فکر کوم د تاسو ازمی صاحب زماغه کاوري لطفا لګ مزایت تغییر ورکړي غاګ مسیرانه غي لطفا دا خبره بیا تکرار کړئ غاګ مسیرانه غي
د رئیس جمهور غنی کوم وینا چې و که زما راغ اوس صحیح
ده او بالکل مهرباني
رئیس جمهور غنی چې کوم پیغام درلودي په یو بجا باندې کابل په وخت باندې دوه ویل چې موږ لا هم هڅه کوو چې ډاکټر صاحب عبدالله په د هم شموله حکومت کې ابراد بیسډ یا مثلا ډیر پراخ بنسټه حکومت کې دایره داخل سي او دا هم ویل چې دا تر اوسه پورې دا کته سوي نه دي دا یو بلیون ډالر کم چې امریکا تهدید کړی دی دا تر اوسه یو تهدید دی دا یعنی تر اوسه دغه نه دی داسې یو حالت نه دی رسیدلی چې دا دي دا باید دغه سي کاته سي زه فکر کوم دا په مشروط شکل باندې کچيري کابل رئیس جمهور غنی دې ته ادامه ورکړي چې ډاکټر صاحب عبدالله مخترا ولې د حکومت دا فیصله بیرته دا کېدلی شي تبدیلېدلی شي خو دا ښکاري چې رئیس جمهور غنی پر خپل موقف باندې د ډیزل ډیر جدي دی یعنی 2014 کې رئیس جمهور غنی خپل دا مشوره و چې باید یو ملي وحدت حکومت جوړ شي مګر ډیزل فکر کوم چې یو څه آسان ورته نه ده چې په حکومت
کې شریک ومنه. ازمی صاحب زه به د ټلیفون شمیرې موهم کده شي زین اوریدون کې هم علاقه مند وي چې خپل خبري لمون سره شریکي کې په لاندې توګه باندې په جریان کې به تاسو هم وي اوریدون کو تاسو کولای شي په همدغه موضوع باندې خپل لاند واځي پیغام لمون سره شریکي البته د ټلیفون شمیرې دی 0922255 همدارنګه 0999203540 بیا تکراروم 0922255 او 0999 نوی 203540 لطفا پام دغه باندې مخته زنګونه راوي تاسو به راوخلو او دا اوس یو څوک شته فکر کوم زموږ همکاروي نو مهرباني د دا اوریدونکو غږ به واورو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پیغام ولندوي پام دې موضوع
بله سلام علیکم زه ګوشخان تنای د خوش ولا سره تاسو زحمت در کوم ټول ته نیکی هلی سلامونه او وړاندې کوم بیا د ډاکټر صاحب غنی ته د مبارکي ورکوم چې په افغانانو کې دومره جرأت او دومره دلاور سړی پیدا شو چې د داسې خلکو سره د مقابله شروع کړه چې د دې د واجه افغانستان ته بشوي وو خو احترامانه زه د اعظمي صاحب نام او یو نظر لرم بیا د اعظمي صاحب نه
لاند وای لطفا لاند 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 مهرباني
سپیوستلګزایسه خبره ده چې دا چې په دې باندې ټول پیک لا سورې د مخه نه نیورک ټایم ولا یو اخبار ورکړو چې کله مشرف نه بوش وختنه کړي وا چې ته مخته اډه راکا لکه دا وانان چې په دا حساب باندې پوښي چې ته موږ ته ډېر راکه چې موږ د طالبانو په خلاف دلته عملیات شروع کو نو مشرف ورته ویلي وو چې زه اډه در کوم خو په دغه شرط باندې چې په افغانستان کې به د مال اسپوسا یو ضعیف او کمزور حکومت تر ولای نو هغه واخه د بوشو د مشرف په منځ کې د موعده شوی و نو زه دا وایم چې وو عبد الله کپتاک یو پیسد د افغاني افغانان نوم در باندې پروت وی نور افغانستان نه خرڅوه تا غنی چې پرې دا چې دا وطن جوړ کړي
د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې خپل نظر لطفا شریکې دي عبد الله عبد الله او اشرف غنی مسائل خو معلوم دي غوې اعلامي ورکړي لطفا دغه مرستو اغیز په تاسو باندې سوي ته چې اوس خبرې کوي لمون سره
ګوره سنګزای صاحب موږ ته سه شکر ده الحمدلله اول مسلمانان یو بیا افغانانو افغانان هغه خلک چې د شرایط په مقابل کې څومره د استقامت وکړو او څومره دو اغه وکړه لګوره کفار اغه مطالبه موږ نه کوي چې موږ غلام ګرځوي دلوګي نمرو ګوره 2014 کال دغه امریکایانو او اروپایانو
به چاونه تانای سب ژوند دی وسید د دوی اوریدونکو نظر مو واورید کڅام چې زینی مسائل مستقیم ویل او د خغلی عبد الله پرتبات زکه چې دا غوی ویان لمک سره نشته دلته په دې باس کې خو اعلامی کې دا سره غلی چې پرونی لیدنه خغلی عبد الله یو فرصت ګڼل دی او ویل دی چې خو چې د لانجې مسره حل کړي وي خو سمه ګټه تری وانه خستل شو ازمی سب لاند کدار ته وی چې ولسم شرغنی او عبد الله عبد الله هم دغه سپ 2014 کې هم سره جوړ را نغله په لومړی سر کې لانجې وی بیا امریکا تر روسي هدا بوري کوشش وکړي چې دوی سره جوړ را ول یو بل ملي والی حکومت جوړ شو اوس هم دغه یو وزده مګر داس یو غټ مالی اقدام ولی و شو د امریکا وسنې ادارې ولی دا کار وکړ لطفا لاند راته وای
ما تحلیل دا دی چې امریکا به عمر سیاسي او سلانه نور ونه لري کوم چې په 2014 کې درلودل نو د مالی امکانات او کم نظامی دغه چې کومکونه چې د افغانستان دولت سره کې دا به د یو فشار په وسیله باندې کاری درې شمور غنی په وړاندې باندې مګر دا چې به تاثیر څومره زه فکر کوم افغانان باید اخر د ورځې کې په خپل پښو ودرېږي که په 2024 کې $4 بلیون کته کېدل نو اوس 1 بلیون کم شي څه مشکل دی افغانان باید دا زده کړي چې څنګه خود کفا اوسېږي او په خپل پښو ودرېږي او دا دا موږ یو غنی واد لرو یعنی داسې نه دی چې موږ خپل مالی دغه نسو کولی مګر یو تدبیر او یو زراعت او شهري تزورات څه چې هغه باید څنګه دغه منابعو څخه کار واخلي یعنی موږ د افغانستان یو ډیر غنی واد دی مګر ډیر غریب ساتل شوی دی.
بله مننه کوم ژوندې اوسې ښاغلی اعظمي، تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ. ور به شو د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټاوزي ته چې د دوی ټلیفون هم رخ شوی دی، له موږ سره په ټلیفوني کرخه کې دی. ښاغلی کټاوزي، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. دا راته ووایي چې امریکا لیکلی دی په اعلامیه کې چې مرستې به کمې کړي، امیډیټلی لیکلي، یعنی ژر دغه د اجرا وړ دي دغه د مرستو کمېدل، او کال ته هم په بالقوه توګه باندې ډېر احتمال شته چې د مرستې کمې شي. او علت یې دا دی چې ښاغلی غني او عبدالله سره نه دي جوړ شوي دي، او ټول شموله حکومت په جوړولو باندې څه فکر کوي چې د تاسو تحلیل څه دی په دې ارتباط باندې؟ امریکا ولې دغسې یو تند اعلامیه ورکوي؟
جناب ورور، ستاسو نوم
سفی الله ستانکزی
صاحب، ان شاء الله کوم مشکل باندې ستاسو نمونه غواړي نظر واخلي. نن هم د موږ دی رئیسانو کمیټي سبا یو آیت ټاکلی سي دی ولسمشر غنی او دی ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین موږ ولسی جرګه وکولای شو ښه منځګړیتوب وکړو او دې شخړې ته دې پای ټکی کینو. او په دې باندې تاسو ته اوریدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسی جرګه به په دې باندې وتوانېږي چې دا مسله حل کړي. نو واقعا هم لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوم اعلامیه کې راغلی دی او مرستې کموي په لنډ مهال کې اثرات د موږ پولیسو د موږ حکومت باندې شته، خو افغانان دې ته اوس لیواله دي او د ټولو په دې باندې ټول افغانان په دې نظر دي چې موږ باید لمرستو نه تیر شو او په خپل خود کې پاسو او په خپل مټو باندې وسا وسو. نو د خیرات په پیسو باندې هیڅ کله د موږ وطن نه جوړیږي او نه به جوړ
شي. څه فکر کوي کومې لارې شته چې دغه بدیل به جوړ شي؟ اشرف غنی خو ویل ولسمشر چې ریاضتي اقدامات به کوي، یعنی داسې پالیسي به وځ کوي چې مصارف کم شي یا مالیه زیاته شي. په دې لارې باندې غواړي چې دغه خلا ډکه کوي یا څه کار کوي؟ دا خو $1 میلیارډ ډېرې پیسې دي
جناب ستانکزی صاحب. اوس پخوانی افغانستان نه ده، په افغانستان په ډېره یو ښه مرحله کې ده. اوس دولسیزې والی دي او دلته ډېر څه په پښو باندې درېدلی دي. موږ به دا فشار په ځان باندې ومنو او موږ له خپل حکومت سره دا غږ بدرګه کوو چې موږ له ټولو مهمه په خپل مابین کې یو موټی او په یو اتحاد او اتفاق شو او په خپل ځان باندې ځان بسیا وګڼو.
مننه ښاغلی کټاوازی، زه غواړم پوښتم چې د امریکا حکومت په دغسې یو وضعیت کې ولې دغسې یو مالی اقدام وکړ؟ یعنی سیاسي فشارونه هم شته، نور مسائل هم شته، ممکن له دوی سره د ملاقاتونو محدودیت لګول شوی وي یا نور مسائل، ولې داسې یو دم په دغې مهمې برخې باندې دغه کار وکړي، دا پرېکړه وکړه؟ 2014 کې هم دغسې یو حالت و، خو هغوی سیاسي هڅې زیاتې کړې د دې پر ځای چې مثلا مالی اقدام وکړي.
جناب ستانکزی صاحب، افغانان ټول په دې باندې پیږي کومه اعلامیه چې دا ورکړې ده، دا د تشویش وړ خبره نه ده او فکر نه کوم چې امریکایان دې په دغه خبره باندې ودرېږي. نو دا یو فشار ده په ولسمشر اشرف غني باندې دوی راوړي. نور به انشاءالله کومه خبره نه وي او زه په دې باندې اطمینان لرم چې دا کومه اعلامیه چې دوی ورکړې ده او بیرته به له خپل اعلامیې نه لاس په سر شي.
ډیره مننه. غواړم یو څه بلم راته ویم، تاسو خو د قانون گزاره قوې یو مشر یاستئ، مرستیال یې، له امریکا سره افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا تړون لري، بیا څه وخت مخکې اعلامیه هم د ناټو په ملګرتیا امریکا ورکړه چې له افغان حکومت سره به دوی مرستې کوي. د طالبانو په اعلامیه کې هم دغسې یو شی راغلی دي. څه فکر کوئ دغه تړونونه خو شته، د مرستو د کمېدو په اړه باندې په تړونونو کې څه یادونه کیږي شوی او حقوقي لحاظ باندې تاسو څه غبرګون کولای شئ وښیئ په دې ارتباط؟
بالکل جناب ستانکزی صاحب، موږ له امریکا سره ستراتیژیک تړون لرو او هغه تړون د ولسی جرګې له خوا نه پاسوی ده او امریکا مکلفه ده چې هغه تړون ته پابنده وګوسي، او کچیری امریکا تړون ته پابنده ونه اوسي نو د امریکا د بار به هم بیا خراتونکو ونه لري. نو ولسی جرګه د خپل حکومت تر شا ولاړه ده او موږ به هغه شی شي په تړون کې له ایالات متحده امریکا سره لرو او کوشش به مدای چې هغه په برجا پاتې شي او عملي شي.
ډیره مننه کوم. یو اوریدونکو به ته هم چانس ورکو کټه وځي سپتا سپلاین کې لطفاً پاتې شي. اوریدونکو محترم لطفاً خپل نوم واخلي او په همدغه موضوع باندې مستقیم خپل نظر شریکې. دی خوای خو ډیر مزه لطفاً مستقیم خپل نظر په دې موضوع وای. مهرباني.
طالبانو او واپ اختیار ټول په کله د امریکا په لاس وي یا د امریکا موږ غلامان وو. د موږ پاچا نه وو، د موږ مشر نه وو، دا عقد نه درلود چې دا تړون یې هلته امضا کړی وو. موږ اشرف غنی صاحب نه ډېره مننه کوو. د موږ د لولګې نه مرسو خو د امریکا حکم دې نه منو. وسلام په احترام.
ډېره مننه کوم اوریدونکو. یو له موږ سره خبرې وکړي کټه وځي صاحب. دا راته وایي چې د امریکا دغه فشار بلاخره آیا ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله به اړ کړي چې د مذاکرې میز ته کینی که څنګه؟ څه فکر کوئ؟
ستانکزی صاحب، امریکا که چیرې صادقه وای په دې اوسني حالاتو کې، نو دغه تیره شپه سي د امریکا وزیر د خارجي راغلی وو کابل ته، دا مسله حل کېدله. نو دلته موږ په دې سیاسي لحاظ په دې نظر ورته ګورو چې دوی له موږ سره تر ډېره جای رښتینی نه دي او سیاست کوي. خو موږ د ولسي جرګې نننۍ د رئیسانو جرګې ناسته دا وسي موږ به ټولې هڅې وکړو چې موږ خپل ډاکټر صاحب ولسمشر اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله سره کینو او یو دې ته لکه څنګه چې د موږ ولسمشر ویلي دی چې زه او داسې افغان شموله حکومت او ټولو خواوو ته په کابینه کې برخه ورکوم، نو موږ په ډاکټر صاحب عبدالله باندې له هر طریقې فشار راوړو چې ملک په ډېره اساسه مرحله کې ده. دلته د سولې خبرې روانې دي او دلته د امریکا فشارونه دي. نو موږ باید په حوصله سره مخکې ولاړ شو ترڅو دغه نظام سي اتلس کال لاسته راوړنې لرلې دي او دا هیڅ پاتې سي او افغانستان نور په خپل پښو باندې ودرې.
ډیره مننه کوم ښاغلی میرزا محمد کټاوازی. له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مشترک وکړي. اوریدونکو، د افغانستان د حکومت سره د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې موږ دغه لنډ بحث جوړ کړی دی. اوس یو نوی میلمه هم لرو، ښاغلی نجیب آزاد، د پوهنتون استاد، تحلیلګر او د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یو ارشاد غړی. له دوی سره مو هڅه وکړه چې تماس برقراره شي، خو فکر کوم تخنیکي ستونزه وه. اوس تماس حاصل شوی دی له دوی سره. آزاد صاحب، مننه کوم چې اوس راغلی په دغه وخت کې. دا راته وایي چې د امریکا دغه اعلامیه تاسو څنګه ارزوئ؟ لومړی پوښتنه همدغه ده، له نورو میلمنو هم همدغه پوښتنه کړي.
سلامونه درنښته. د امریکا د اعلامیه ته وګورو، نو شخصا زما ذهن ته د متحده ایالاتونو هغه درې اعلامیې راځي چې په سپتمبر 2018 کې ټرمپ ادارې د پاکستان سره هغه 300 میلیونی مرستې کینسل کړې. دغه نو سلرن جنوري 2018 کې هم ټرمپ 900 میلیونه ډالر، چې شاو سل کمی یو میلیارډ ډالر راځي په په نظامی برخه کې مرستې چې پاکستان سره کړي هغه هم وځندولې. اما بیا بیرته ولیدل سول چې په جولای 2019 کې شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر هغه مرستې چې ځنډول شوې وې پاکستان ته بېرته ورکول شولې. راځو همدې بحث ته. بې له شکه چې له بده مرغه د بون د کانفرنس، هغه بون اډرس ورته وایي، د هغه را وروسته په ډېر مواردو کې متحده ایالاتونو هڅه کړې ده چې د افغانستان په دوه په حکومتو باندې فشارونه وارد کړي. له بده مرغه افغانستان هغه کلنۍ کوم بودیجه چې دا شاوخوا 6 میلیارډ ډالر راځي، چې په هغه کې سم نیمایي یا تر هغه یو څه ډېر 50% مرسته نړیوال کوي، په کې متحده ایالاتونو په سر کې دي، بیا د دې ترڅنګ نړیوال بانک دی، آسیایی بانک دی. یعنی یو ډیر لوی برخه د افغانستان د حکومت د دولت چلونې ډیر لوی برخه د مرسته نړیوال کوي. دا اوس د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، د دې په نړیوال ډیپلوماسي پورې اړه لري، ځکه دغه یو میلیارد ډالر کینسل سوی نه دي، سسپند سوی دي، دندول سوی دي. یعنی غور برته کیږي چې افغان حکومت څنګه وتوانیږي چې دوی ته دغه قناعت ورکړي، او قناعت به دوه اړخیز وي. دوه اړخیز په دې معنا چې متحده ایالاتونه په تیرو 1999 کلونو کې د افغان دولت سره هغه ډول چې موږ د مرستو مسله ورته وایو لکه د پاکستان سره نور هېوادونه څه کوي، هغه څه نه ده. ځکه افغان حکومت یا افغان دولت یا افغان ولس نړیواله جګړه پر مخ بیایي. د متحده ایالاتونو ګټې په افغانستان کې دي، متحده ایالاتونو اډې دلته دي، د سیمې د جیو پالیټکس د پاره دي. یعنی ډېرې سپینې خبرې باید وشي، او دا په هېڅ معنا هم هغه ډول احسان نه دی. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان پر ډیپلوماسي پر اوس اړه لري چې افغان حکومت څومره کولای شي چې د خپلې ډیپلوماسۍ له مخې هغه سیاسي تختار چې د
تاسو لطفا یوی دقیق پوری صبر وکئ، یو وقفه به واخلو. لنډه زموږ همکار فریبا ظاهر به لنډ خبرونه ووایي، تر هغه وروسته به بیا بیرته بحث له تاسو سره دوام ورکړو. مهرباني.
افغان ولسمشر ویله افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی باید د دې هیواد پر اساسي سکتورونه او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. محمد اشرف غنی نن له ارګ څخه په یوې تلویزیوني وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له وړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه، اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري په افغانستان کې میلیونونه کسان په کورونا وایروس اخته سي. فیروز الدین فیروز نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې که د افغانستان د خلکو بي پروايي دوام وکړي، شاید دغه وړاندوینه نور هم خطرناک شي. په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې د دوی څلور سرتیري په کورونا وایروس اخته سوي دي. د دغو ځواکونو په یو اعلامیه کې راغلي دي چې دا کسان تازه د هیواد ورغلي ول، خدای نه دی ویلي چې له کومو هیوادونو ورغلي. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله 122 کسان مړ شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل، کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ولولې. راځو بیرته بحث ته. امریکا له افغانستان سره د مرستو د کمولو اعلان کړی دی، د مرستې ځنډولې دي دوی ویلي، او علت هم دا ښودلی چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې سره ناکامه شوي دي. په دې اړه باندې بحث لرو. میلمانه وو په دغه پروګرام کې حکمت اعظمي او همدارنګه میرزا محمد کټوازی، ښاغلی اعظمي د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال، او ښاغلی کټوازی هم د ولسي جرګې مرستیال دی. هغوی لاړل اوس په بحث کې. ښاغلی نجیب آزاد له موږ سره دی، د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یو ارشد غړی او د پوهنتون استاد. ښاغلی آزاد، مننه چې دمې کې موږ سره پاتې شوې. دا راته وایي چې ښاغلی غنی وویل چې ریاضتي اقدامات به وکړي، یعنی سیاسي اقتصادي پالیسۍ وضع کوي چې یا به مصارف کموي یا به مالیه زیاتوي. څه فکر کوئ دغسې اقدام کومې برخې ډېرې اغېزمنې دغه اقدامات کلک تشریح کړئ؟
اغه سیاسي اقدامات چې باید ترسره شي، یعنی د ډېر پاتې مصالح کوم چې هغه باید دی وړاندې ترسره شي. ډیرای داسې پخوانی چارواکي چې هغه په شپږ وکاله مخکې لدان دي ګوکه سوي دي، متقاعد سوي دي، په سیاسي لحاظ د کور کې نستل سوي دي، هغه دغه میاشتنی مصالح هم ملیون ډالر دي. دغه د متاسفانه استناوي دي چې د سخان پیسې دی او نه په یو کوم مصالح پیسې په افغان حکومت کې دغه چارواکي همستا او دغه پخوانی چارواکي همستا چې دغه موږ ټول تازه واخو د میاشي شاوخه درې څلور سوه میلیونه ډالر یوازې دغو مصارف دي. نو زما تحلیل دا وایي چې ښاغلی ولسمشر باید په همدې باندې بېلې دي که د مالي مصارف راشي، افغان ولس متاسفانه په اقتصادي لحاظ، یعنی د غربت تر کچې ټیټ دی. یعنی اویاتیا فیصده ولس د افغانستان همداسې دی چې هغه کلنی عاید یې سل دوه سوه ډالر نه شي کېدلی. نو هغه مصارف چې بې ځایه مصارف دي، د پخواني چارواکو مصارف دي، بې ځایه ادارې دي، داسې ادارې شته چې موازي ادارې دي، حکومتي ادارې دي، او په دوو برخو کې مصارف روان دي او نتایج هم نه ورکوي. یعنی هغه څه د توقع وړ نتیجه چې یوه اداره باید ورکړي هغه هم نشته. نو بې له دې که دغه مرستې وځنډول شي د متحده ایالاتونو لخوا ونه ځنډول شي، زه فکر کوم چې افغان حکومت ته په ځانګړي ډول ولسمشر ته په کار ده چې د هغه ادارو چې لګښت یې ډېر دی او هغه لاسته راوړل نه لري، او هغه چارواکي چې د دسترخوان او د نورو اصلاحاتو په نامه باندې د میلیونونو ډالر د میاشتې اخلي، هغه باید وځنډول شي. بېخي لمنځه ولاړ.
ډېره مننه. ښاغلی آزاد، درته وایي چې همدغه فشارونه باید د دې لامل شي چې ښاغلی غنی او عبدالله یعنې د مذاکرې میز ته سره کښېني او وګوري چې یو میلیارد ډالر تاوان خو ډېر زیات دی او بالاخره یو رقم سره جوړ راشي که څنګه؟
لبد مرغه د بد مرغه یو کلتور یو فرهنګ یو ځاشي فرهنګ د جوړ سوال دی چې خام خابه یو جوړجاړي تصرسیږي. زه فکر کوم چې بیر دې فشار نو هم ممکن دی جوړجاړي تصرسیږي. تر یو حد پورې خبرې هم سوي دي اماده چې د مقابل لوري تقاضا به د کډیرې وي د ولسمشر په وینا چې په مرکه کې من مرکه و خپل وینا کې ویل چې د ښاغلي عبد الله غوښتنه داسې وي چې هغه د قانون اساسي قانون نقص مطلق یعنې دغه سیاسي شخصه رامنځته کړل چې هغه یوازې او شخص یعنې د رئیس جمهور لپاره نه بلکې د افغان ولس لپاره د منلو وړ نه ده. اما په ټوله کې بې له دې یو میلیارډ ډالرو مرستو هم هغه سیاسي وضعیت اوس داسې دی چې ټول سیاسي باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. دلته د سولې مسایل دي. دلته د نن یو د روغتیایي نړیوال سازمان چې کوم راپور خپور کړی دی د افغانستان د روغتیا وزارت چې په هغه باندې خپلې څرګندونې کړې دي، دا ډېره تشویش وړ دی. یعنې د غربت تر څنګ د سولې مسایل، جګړه، بیا د کورونا وایرس، دا ټول هغه مسایل دي چې سیاسي باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. د یو میلیارډ ډالر واخ واتم زه فکر کوم په ډېر نږدې راتلونکي کې به شغلې ولسمشر او ډاکټر عبد الله یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي.
ډېره مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد، د پوانتون استاد، تحلیلګر او د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یا ورشد غړی. اوریدونکو، دغه بحث مو تر دې ځایه پورې واورید. ډیره مننه کوم له تاسو نه. دغه بحث په دې باندې څرخېده چې امریکا د مرستو د کمولو اعلان کړی دی، څه تاثیرات به لري. ځینو اوریدونکو هم له موږ سره خپل نظریات شریک کړل او میلمانه هم وو. د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال ښاغلی حکمت اعظمي، د ولسي جرګې مرستیال میرزا محمد کټوازی او د پوانتون استاد ښاغلی نجیب الله آزاد وو. ډیره مننه کوم. په همدې ځای دا بحث پای ته رسو. تر بیا مو په لاس سپاره. موږ دوه اونیز پروګرامونه واورئ. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه موږ په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تیورکوونکو مېرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د ماینډو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوه چې ویټامین سي لري.
امیدواره میندې څومره د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېیمه کټګوري د خطر د کورونا ناروغۍ کې واقع دي.
که یوه امیدواره میرمنه د کورونا نښې نښانې ولري، باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله میندې چې د کورونا په ناروغۍ باندې مشکوکې وي، په لومړي قدم کې دوی باید د نسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا خبرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبارخیل خیل څخه واورو.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډېرو هیوادونو کې خبره شوه او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی، که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغیدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کیدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزوره ده. نو له همدې عمله باید امیدواره او تیورکوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د ناروغي د امیدواره میرمنو لپاره خطرناک بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغي پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه د زړه ناروغي، د ځیګر ناروغي او د شکر ناروغي، دریم هم هغه خویندې میندې چې حامله وي، یعنی حامله خویندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي. او هغه میندې چې شیدې ورکوي، هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی هغه ته د کورونا د ناروغي خطر عین امداس دی لکه نور وګړو ته
دیرش کله نسیما چی د اوو میاشتو امیدوار ده د وینې د کموالی له عمله په یو خصوصي روغتون کې بستر ده د خپل نوی ماشوم را تک ته پوره تیاری نیولې ده او د خپلو تیاریو په اړه راته داسې وایي
مور د ایوان نه خساتنه کې په ناس ته باندې شو دی ورکی او پاک وساتي ار سار ولم بوي واخ شو دو نمخ کې ځان پاک کې بیاغته شو دی ورکی امام کې به شو دی ورکی شپه چې به تیر سی باید هغه شو دی ونه کې او لار سی امام کې به شو دی ور ټول مې کلی دی او کومه
د امیدوار مېرمنو ترڅنګ باید هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي د کابل ولایت اوسیدونکو مرضیه چې له کوره د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبوم
زه ماشوم لرم تقریبا دیگه او کالو چې د شیدې ورکوم نو مخ کې نشي دغه میکروب نشي خبر شوی ما روزانه تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې زده دی بستر ته زه په مارا چوم مار ورته ورکوم بیا ورسته دی ټول هغه جوړ کړی ده په دغه سپری کوم ته ټول ځای کې یو څو دغه دروازه کلیکینه وځه خلاص پرې دم بیا ماشوم په خپل ځای کې به تسملاو ماشوم ته روزانه ز هغه ورکوم لامبل ورکوم دوه قدر دی ټول ز هچوم دی بیا د وبچه په ګرم وبو جوش وبو چواچم څو دغه بیا پرې دم چې دا وب یخ شي بیا ماشوم پکې لامبم ورسته د دینه ز مخ چې د ماشوم په غو کې ونیسم ز د یو ماسک نه استفاده کوم ماسک خسته ده را سره دی او ماشوم سره میاوزای خی زکه چای کله چې دې سره ز مقابل کېګه ما مخکنه حوال ز ماسک اچو ما بیا ورسته خپل تای ګرم وبو باندې زمين زما بیا ماشوم ته شو دی ورکومه
کورونا ټول خلک اندیښمن کړي او هر څوک هڅه کوي چې دا ناروغي ورنه لری شي خو مین دی بیا تر ټولو خلکو ډیره اندیښنه لري زکه دوی هم د ځان او هم د خپل بچیانو په اړه اندیښنه لري شهلا چې د وو اولادو مور کور کې پخله خپل کوي او ډیره پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په خاتو غتر سره کړی هغه د خپل وقایوي تدابیر په اړه د سرته ویل
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي بل هغه مواد چې په دیګ کې اچول کیږي باید پاک صفا پرولسی چې هیڅ نوع میکروب دیګ ته انتقال ونه وسی څو وخت ډوډۍ باسي هر اولاد ته باید علایده علایده قاشق علایده پنجه علایده مثلا کوشش وکړي چې پلاس باندې ډوډۍ ونه خوري چون د لاس ته طریقه امکان لري میکروب انتقال وکړي او بل اولادو ته باید ویل سي چې خپل لاسونه پاک صفا پرمینځي چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي محمد ګلاب چې درملتون لري د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي
دیو خاون مسولیت له خځو سره خصوصا په دغه استراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده د وبا جهانی په شکل باندې په دې وخت کې یو خاون ته ضرور ده چې چیرې د خځو خصوصا سواد و نه لري هغه عامه په هوای دی باید په کور کې وکا خپل خځه پوکا ځکه چې اکثره خوندان نظر دی موږ تاسو عرف ده چې خوندان په بیرونی په سارا باندې نو خځه ته باید عامه په هوای ورکا چې د غوډي حفظ صحه د غوډي ماشومان او حفظ سه ها او د خصوصن په دغه حالت کې د وایروس ته انتقال دوی ته وخی چې تر څو پرې پیښتنه سي دغه شرعي خبره ده چې پیغمبر د خدای خپل بیبيانو سره مرسته کړې ده د کور کارونو کې او موږ هم د مسولیت لرو ځکه موږ د لارې تعقیبو د شرعي خبره ده
ځین خلک بیا د کورونا په اړه ویر او اندېښنه بي ځای بولی او دا ناروغي حسيبه اوازه غني د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبيبي کڅه هم پاکوالی خ او ضروری بولی خو دا ناروغي په پاکوالی پورې تړلې نه غني
هر چیرته چې زوم خلق د چا سره نه نږدې کی نستړ مشي کوي وای کورولا د ک کورونا د غراغلی دی الله تعالی چې رضا یې نه ولا ک سوک یا کورونا ونیسی یا بل شي په دې باور نه امدا د خدای د رضا چې نه ولا ک پچا باندې په دې عقیده باندې زنه يم 50 کال مخ کې و بار غله او دا خاله مې مړه شو او نیکه مې خشو نو خلق باندې چې نشو د هغه یې جل راغله و
کرونا یو خطرناک ناروغي ده او په وړاندې باید جدي تدابیر ونیول شي د خبرونه په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه پوښتل دي چې دوی د کرونا ناروغي په وړاندې تدابیر څومره اړین ګڼي
نفسه دانش یم د کارتینا وسخه هغه مین دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید ډیر خیال وساتي چې پاکوالی مراعات کړي کنه خدای مکړه خپل او ماشوم به په کرونا اخته شي
زمانم امینه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکې د کرونا وایروس باید ټول جدی ونیسو. په تیر هغه امیندوار مېندې باید خپل صحت ته ډیره پاملرنه وکړي، خپل نظافت او خپل خوړو ته باید متوجه اوسي، ترڅو خپل ځان او خپل راتلونکي ماشوم د کرونا وایروس له خطره وژغوري.
منوم هسه د کارتینا اوسیدونکو يم، من ډیر پام کوم د دینا روغی د مخنیوي لپاره، او هر ورځ من څو واری باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځو، او لاسونه باید خلی او پوزته یونسو څو د دینا روغی مخنیوي وکړي.
دا چې کرونا د امیدوار او تیورکونکو میرمنو لپاره څومره خطرناک ده، مایند باید څه وکړي چې هم دوی او هم یې اولادونه په دې ناروغۍ ککړ نشي. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل له نسایا ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، که په سر کې دا راته ووایاست چې د کورونا ناروغي اغیزې په امیدوارو میندو باندې او هغو میندو باندې چې دوی وړکې ماشوم ته شیدې ورکوي څه ډول دي؟ البته بعدې اغیزې
کورونا یو ویروسي مرض ده لکه ټول به موږ تاسو پوهیږو، او دا مرض او په اول خط کې همدغه امیندواره میندې زیاتر مصابه وي. امیندواره میندې که دوی مقاومت په زمان د حمل کې ټیټ وي، ډیری کم خونه وي، ډیری بعضی ویټامینه د عضویت کم لري، حتی هغه ویټامین چې موږ او تاسو ویټامین سي ورته وایو په دې مایندو کې کم دی. چې یو څه دا مایندې خپله نه اخلي، له ډاره له دې څه فکر کوي چې البته سبب د سقط دماغ کېږي ویټامین سي، او څه هم دوی بعضن اشتها نه لري، د غله خاطر نسي کولای بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوې چې ویټامین سي لري. په دې حساب د مایندو کې دا امراض زیاتر وي، لکه موږ او تاسو پیګو نور امراض که انفلوئنزا وي، که عادي ریزش وي، په دې مایندو کې ډېر دی. حتی وچ ټوخی دوی ته پیدا کیږي. د دې اراض هماغه څه موږ تاسو پیګو له یو عادي ریزش شروع کیږي، له یو عادي د ستوني وچوالی، د ستوني درد، پس له تبه ریزش، عدسه، او بالاخره دا مرض سږو ته انتقال کوي، او په سږو کې هم سبب د نفس تنګي کیږي، او نفس تنګي بعضن موږ تاسو پیګو چې سبب د مرګ هم کېدلی شي. اغیزې د مایندو ته اول هماغه دې دغه راز پیدا کوي، دویم داسې په زمان د نفس تنګي کې که دوی ته او یا ماشوم ته اکسیجن ور ونه رسیږي، امکان د مرګ د ماشوم په دې کې ډیر ده، او ورپسې مرګ د مور.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایاست چې کوم ټکي باید میندې په پام کې ونیسي تر څو پورې له دغه خطر نه هم ځان وژغوري او هم خپل اولاد یا راتلونکی ماشوم وژغوري؟
په لومړي سر کې دا میندې هغه څو نقطې چې دي چې ټول خلک مراد کوي، لکه یو ځل اتحاد لاسو، یو ځل اتحاد مخ، او اغوستل د ماسک دي په اجتماعاتو کې باید ونه وسي، دوی په بیروبار ځایو کې دا میندې باید ونه وسي، له خطر سره انتقال د مرض هلته ډیر دی. او په بلې خوا دوی هغه میندې دي چې ماشومان ته شیدې ورکوي، په جریان د شیدو ورکولو کې باید دوی حتماً ماسک واغوندي، لاسونه مخکې تر شیدو ورکولو باید ووینځي، لکه په شل ثانیې چې موږ تاسو وایو په هغه طریقه څه پوهیږو چې لاس باید څومره پاک پریولسي صابون سره، دا ښه طریقه ده. او یا استفاده له انتیسپټیک موادو نه مخکې له شیدو ورکولو باید لاس په انتیسپټیک موادو پریولسي، پس لغه ماشوم په غېږ کې واخلي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی خپل ماشوم باید مچ نه کړي، نه خپله او نه هم نورو. په اصطلاح دا عادت ده په افغانستان کې وخت یو څوک له بیرونه هم راځي، یو ماشوم ګلالی ماشوم تر نظر راغی، هغه په غېږ کې اخلي، هغه ماشوم مچوي، او همدغه سبب د انتقال د میکروب ډیر زیات کیږي. ویټامین سی هغه ویټامین ده چې په وجود کې نه ذخیره کیږي او له وجود اتره کیږي. په اوبو کې موجود ده ویټامین، یعنی جمله د شهمیت نه ده، منحل په اوبو کې ده. په دې اساس دوی باید دوامدار دا ویټامین نه واخلي. دا ویټامین نه په ترکاری بابو کې ډیر زیات دي، دا ویټامین نه په میوجاتو کې، هغه میوې چې په سره منګو تاسو ستروز لري یا ترشی دي، په هغه کې ډیر زیات وي. دا هیڅ نه ضرر مند نه لري، باید ډیر مقدار واخیستي. فقط ماشومان چون پتی پوری دی او دی نسی اخسای، اما خوشبختانه سه دی مور شده ټول ویتامین نلری، ویتامین سی هم لري. ویتامین سی طریق دی شده طفل ته انتقال کوي، په هغه اساس دی طفل مقاومت دی ماشوم مقاومت ډیر چک دی.
د ازادي رادیو د نوبي دنکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کورونا په اړه جوړه شوې و هم دومره تر بلې خبرونه پورې مو په لویو مهربانه خدای سپارم. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام روغ او جوړ وسی د کابل خار مچانم قرار قرار ځان الوتلو او د پوس تخنولو ته جوړوي په کابل خار کې د ژمي ډیرانونه خ پریمانه پراته دي او مچان بام خ پریمانه ورته راشي ځکه چې نه دوا پاشیشته او نه هم ډیران پاکي چورواله ډیرانونه د هم دې لپاره ساتلی چې مچان او میاشې پرې لکه د ځان چاخ کی خدای دې خیر کی چې دا جنگ ځپلای هیواد دا ځل مکروبونه او ویروسونه ونه ځپي اداري فساد خو یې وسم په ځپلو بوخت دی د خبرونې په پیل کې مو د مارچ د اتمې له پیښې خبرو راځي ورته غوښ شي
سړیا
څوی
نن خو د مارچ اتمه ده او ته خو د ښځو د حقوقو مدافع مې د همدې لپاره د دفتر او مؤسسه جوړه کړې ده هر ورځ تلویزیونو او راډیوګانو ته ځي او د ښځو له حقوقو دفاع کوي
نو دا خبره په تا پورې چاړه لري که دا کار ونه کړم څه به خورې څه به اغوندې دا هر ورځ چې په لوکسو مغازو کې جامې او شیان اخلي دا هر ورځ چې د زوکړې کلیزې لمانځي دا هر ورځ چې باغ بابور باغ زنانه ته میلې لپاره ځي او دا هر اونۍ چې سالنګ او جلال آباد ته د کبانو د خوړلو لپاره او د آیسکریم لپاره روانه دا ټول کارونه همدغه د ښځو د حقونو د دفاع له برکته ده
نو ما خو څه نه دی ویلی چې دومره دې هر څه راته کتار کړه
دا خبرې دې داسې وی لکه پیغور چې راکوي
پیغور نه درکوم ما ویل یو کال دیم نو مبارکی راکړه او نه دې کوم سوغات را ته واخیست دا ګیله مې کوله ما ویل نن خو به یو څه راته اخلي
ګوره ښځې څو ځله مې درته وویل چې دغه ماشومانو غوندې خبرې مه کوه او څو ځله پاتم د ماش مې ښه وډبولې بیا هم ته سمه نه شوې نه پوهېږم چې څه درسره وکړم
نو بیا ولې پاتم د ماش غونډې جوړوئ دروغ وایاست او لافې وهئ
درته ومې ویل چې د تاسې لپاره د ډالرو لپاره او که مو قسمت ښه و بهر د وتلو لپاره وساده ولې د سر نه خلاصوې
د ما سر خلاص دی د تا نه خلاصیږي
چا ته وایې
تا ته وایم
ته نو په خبرې نه پوهېږې
بلې
او بخمالی د اتم د مارچ په باره کې ښه اتم د مارچ یوه ډیره ښه بختوره ورځ ده چې د هیواد محرومې ښځې په دې ورځ د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او یو بل ته مبارکي ورکوي او همدارنګه په دې ورځ میړونه خپلو میرمنو ته د ګلانو ګیډې او نورې قیمتي تحفې او سوغاتونه اخلي او ورته ډالۍ کوي اورم نو موږ ته لازمه ده چې د خپلو میرمنو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره هڅه وکړو د خپلو میرمنو درناوی وکړو او یوازې په دې ورځ نه چې هره ورځ یې اتم د مارچ کړو سمه ده تلویزیون ته هم درځم څو نورو تلویزیونونو او راډیوګانو هم د بسونو لپاره ورغوښته یم هو سمه ده درځم او صحیح ده خدای پامان خدای پامان
او خدای سامی سامی خدای دیتا دیده خزو دی وقوق و مدافی لننش بینا نتیره وی کور تا شوندهی رانینی نوزی مردی کرم آخ آخ خدایا
باستا نخلا دی بنده که برش آقا فولادی دی ریشی رو اخلا چه دو ماش داتو می پفتخار جوڑا شوی غونده که گدون کهو باستا نو دوم رزاده ما
به عاشقی بی مقصده او پاکی وی، خو اوس عاشقیم لکه سیاسی ملګرتیا وی له مقصدونو ډکی شوی دی که نه منی دغه د یوې ناهیلې معشوقې لیک واورئ.
گرانا سلام، نه پوهیږم چې څه درته ولیکم او څه درته ووایم. له یوې خوا مې مینه نه پرېږدي چې خفه دې کړم، او له بلې خوا مې ستا دروغ دې ته هڅوي چې ښې ډېرې کنځا درته وکړم او درته ووایم چې بې غیرته، بې حیا، بې شرمه، سپین سترګیه، دروغجنه. له هغې ورځې مې چې لیدلی او دغه له ګل نازک زړه مې درکړی، نو له هماغې ورځې پښیمانه یم او وایم چې ډېر بد مې کړي او ډېر جک مې وهلي دي چې له تا غوندې انسان سره مې مینه کړې ده. لږ شرم و حیا خو ښه ده، انسان باید شرم و حیا ولري، او شرم و حیا خو د نارینه و ګڼه ده. څومره دې تیر ویستلم، څومره دې په تمه کړم، دا څلور کاله راته وایې چې دلته به دې مقرره کړم او هلته به دې مقرره کړم، آن چې پلار او ورونه به دې مقرر کړم او په شکه به دې هم بېکاره پرېنږدم. پلانی وزیر مې انډیوال دی او پلانی معین مې ملګری دی، هغه وکیل پېژنم او دغه وکیل پېژنم. لږ خو یې در په یاد کړه چې یوازې تیر کال دې څو ځایه مقرره کړم. خدای دې د تا غوندې بې شرمه او دروغجن عاشق د چا په نصیب نه کړي چې یو کار نشي کولی، ولې څوک مقرروې او ولې چاته د دروغو وعدې ورکوې؟ ته ګمان مه کوه چې زه به یوازې د تا په لعنتي قواره مینه وم. له قوارې دې زیات دا راته مهم و چې ما ویل ته به یو پیسه دار سړی او د دنیا ټول سره او سپین به له تا سره یي، او چې چیرته وغواړم هلته به کار راته پیدا کړي او بیا به پاچایي کوم. ما ویل ته چې دومره خوی خوی ګرځې، نو همدومره به په خلکو کې درناوی او احترام هم لرې چې په یو اشاره به دې سل کاره جوړیږي او دوه سوه به ورانیږي. خو افسوس چې زه خپله بې عقله او نادانه یم، د تا دغه کارونه مې ورځ په ورځ د مینې مزې سستوي او نفرت مې ډېروي. دا ځکه چې له تا نه نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي. په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدلو وروسته مې هم مینه درسره درلوده او غوښتل مې مینه درسره وکړم، خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې مقرره کړي، ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعدې راسره کړې وې چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پېژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به دې مقرره کړم. خو اوس چې ګورم تا ته خو هیچا هم اهمیت درنه کړ، نو ما ته به سره ورسیږي؟ په هغې خولې دې چې د چارواکو صفتونه کول اوس یې بد وایې، او ماته ته بیا دا بانه کوې چې زه یې له پالیسیو سره مخالف یم. غلط دي او په خپله خبره نه دي ولاړ، خو زه په هر څه پوه شوی یم چې اصلا ته څه نه یې، او زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیر ویستلم. له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې کرار کرار دې له زړه وباسم او په زړه کې د تا ځای داسې سړي ته خالي کړم چې هم پیسې ولري او هم په حکومت کې لاس، چې هم ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت نا وخت په خپل جیب ونازوي. نور د څه لیکلو حوصله نه لرم، او لیک په دا یوه انګریزي جمله ختموم چې I hate you په کورونا ونیول شي.
دا غبرک شیرم واوری.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکی او د نوی وزیر په قوم تبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته ووی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته ووی، ګوره چې ښه تاویز وی، ګوره چې ښه تاویز وی، او د وزیر نظر کې مخنګ دی خپل ورولی، او د وزیر نظر کې مخنګ دی خپل ورولی، او وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سره یم، یای دا او خیخ پلیم، یای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یای دا خین لخپلوانو چخه، یای دا خین لخپلوانو چخه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و هارون ګلزاد،